کمک شد یه گوشت کمک شد کچولو کمک شد.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ماګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
دا جایزه ما ته په داس شرایطو کې راکړل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان آزادی او د رسنیو آزادی تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووت او اوس په لندن کې اوسي. د ماګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږکال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هېواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هېواد و. په تیر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلو چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تیر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 تنو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربند په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخواني رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي، په ځواب کې وویل چې ایران د هېڅ شي سبوتاش کول نه غواړي، بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونې ښیي چې تهران د هغې کړکېچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیلو د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هېڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې رئیس یې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت مازیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب ادې نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوال سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه مولا زاد راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د درې راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا سات په سیر باندې باید په ماغه شکل باندې وګرځي، کایوه درجه هم کاته پورته شي، بیا د دوی د استخبارات ملوري خبريالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یوه تفصیلي راپور کې به واورې چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نه شو لستی، خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر اړ شوي دي چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دغه چې د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو راډیوګانو ته چې د تړل شو راډیوګانو له ډلې بیرته د خبرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولي خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خبرونو د موسیقۍ د خبرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خبرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غا کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقي او د ښځو په اواز د خبرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت راډیو خبرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړي، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 16 د لوانګ راډیو خبرونې هم په همدې دلیل بندې کړي. د راډیو چې د موسیقي د خبرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خبرونې جوړولې تر اوسه بند ده. د امر بل معروف ادارې له لوانګ راډیو مخکې د ژمن راډیو خبرونې هم بندې کړې وي، خو د راډیو 13 د لړم په 20 د خبرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پریس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنۍ ژورنالستان په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسی لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسی چې دوی لري لکه دا سات په څیر باندې باید په ماغه شکل باندې وګرځي، کایوه درجه هم کاته پورته شي، بیا د دوی د استخبارات لوري خبريالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کی. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده چې لنی کمر غیوا رسنۍ بیرته خلاص شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په 13 کې د خپل واکمنۍ د ستنو لټینګولو سره هم مهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړای دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په وروستیو څو اونیو کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوې دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللې دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نومونه ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسی په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بېرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسی وای د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، کورنۍ او نړیوال بنسټونو اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. ورمه ورځ په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې دلکړي خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبی ناستی او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولی او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغه ته موقعه نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران و، هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقعه نه وه. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دی وی په خوست کې فرهنګي ناستې، بنډارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24
ساعت. استرالیا له شاوخوا درې کلن ځن روسه د افغانستان د جنو د کرکټ ملي لوب ډلې د زینو لوب غاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې د راپورته مخ کړو د کرکټ د پرونی لوبې حال به له خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل نوورو.
The
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اوورونو کې 306 منډې وکړې. د توپ وهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم 25 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچوونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او علامه محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې خو ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ اول میچ په دې سیریز کې نو زمونږ لومړی بار یاته لا سکړه، نو ان شاء الله دا به زمونږ لومړی نه بریا وي نه وي، دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پنل به موږ نو ټول هیو ټول می هیل نه زمونږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دې ډېر نمبر کې دا میچ
دا د روانې درې اړخیزې لوبلړې لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره 2 سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول 2 مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پایلو به ولوبوي. د ولید چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا 3 کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د تل په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له 3 کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه به د دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پاروشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان جنو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 13 وشي، خو لاغې وړاندې به لوبغاړي د 2 ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره منسکېدو هرکلی کوي. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د ICC نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوې دي چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه خسته ده چې خپل ډیر غټ رول لوبه ولایشی.
دا په داسې حال کې چې روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوال شورا یا ICC غوښتي وو چې ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپل لوبډله جوړه کړي. کسان د کرکټ نړیوال شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملی کېدو لپاره ښه پیلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمی هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو ښه زیری دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې د ولحد وهڅه وشي تر څو ورزش له هم علاقه جاری وساتي.
د یادونه ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل و پاشل شو او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
ولاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتره کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سولېز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي و چې هیواد یې د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د را روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه رابرسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتس اپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتس اپ کاروم او بیا زه جګیز مسیج استم، زه نور څه نه کاروم.
دا غزنی اوسیدونکې لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتس اپ لاري خبرې وکړي. لیلا په واتس اپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لاري له نورو سره اړیکې نیسي. د هغېب خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکر جوړ کړي او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته لملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه چې د خبرونو سربیره د مخ د خلا پاړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې پاړه پکې عکسونه ویډیوګانې کتلای شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولای شي ل ټولنیز رسنیو کار وخلی لیکولسته مخه کړی ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواد يم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم، دا غسی د انټرنیټ لګارینه، نو د انټرنیټ لاري کوشش کوم چې زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر
څنګه جوړي تکړای په خیره زراي صاحب په خلا ہے ژوند زندگی دی هغه
دا بیا د خوست د ازازي میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې، خو په خبرې واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یګم چالتہ مه مخ شی وخت سم یا میسیج کړی بیا وای يم مقصد ویورم نور اپلیکانی میکانی نه پیګم دا واتس اپ مرس اپ پر کې ډیر څه کوي فیسبوک کرو نور هو زنه په پیګم دا نمی میا سامي نزدا دا کرو.
شپړس کلن حمزه وای کته هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلې، خو د ویډیو او انزورونو په کتو په یو موضوع په هیګي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځواندی او هغه هم زده کړې نه دی کړې وای، د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له خپل ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هېواده بهر دي اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دی کړې، خو ټولنیز رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خو دا چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي په اړه صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو، واتس اپ کرو، ځکه چې مونږ خو خپل نه پوهیږو کلیوال مشتادي درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد څور جبي څور انټرنیټ پرې کوو دوی ته پرې کی مقصد مونږ پیسې ورکو هغه په ستاسو بیا مونږ خپل ګټه تلې پانه نه اخلو نور په لیکلو مونږ خپل نه پوهیږو.
دا خبره د لوستي کسان وخت نه وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي.
زه په زخمی غیرته ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد ته پریږدم.
ګلالي ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت
څخه. د ازادي رادیو هغه د وخت ځینې اوریدونکو دي چې د واتس اپ لارې ازادي رادیو ته پیغامونه پریښي دي. د غنجونو چې زده کړې نه دي کړې، لا پیغامونو سربېره وخت نه وخت د واتس اپ لارې ازادي رادیو ته زنګ وهي او د خپلې خوښې د سندرو د اوریدو غوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفوني شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیزو رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی، خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیزو رسنیو نیولی دی. که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوی چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې رسنۍ کاروي، خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کارول ولیو غلط کار دی یو څل منځت للی او خلک اوس درسنی او پرزخت پوهیږي.
ولا اوس یې ډیر فکر بدل شوی دی، ځکه چې اوس هغه سبي وی چې خلینی چې ګاڼډ خلوسیږي که بلوس خلوسیږي خلی ته ما وړه وسار کور ډیر زر کیږي ډیر خبرې نه پیږي بیمور نه خبرېږي مون خبرېږي ډیر خغه زخ خپل خبولم.
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي د واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړې د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارده ډیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي، ورپسې واتس اپ، فیسبوک، انستاګرام، د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیرې کارول شوې رسنۍ دي.
تاسو لا پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت دروت ورسوالی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې منا تاسو ژر دغه کړی دي ژر بنغه چکوي یا مخریدې یا مغه چکړي دي دا سخت سزا درکو او بل تاسو نور موږ تل منځونه تیرو وي سس منځونه نه دي دا وداسي دي واسي دي او دغه خلک ډیر په تنکړي په عذاب کړی دي غر ټلیفون چا سره وینده یا شی پر میټی دا بنو ګور او د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړی دی فیسبوک چلے منا کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې هډه خلک پتنګ کړی دی پتنګ راغلی دی نو چې ستاد ما پر ژر پوری منا ستا کار دی ما پر منځه پوری ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډیر فزاب کړی پتنګ کړی دی دا شي کړی دی تر پوزي پوری راوستل دي السلام علیکم خدای دې مل
السلام علیکم دادی رادیو ام خران ته سلامونه وایم دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دې لورو د پهونی تر وزارت ورسېږدل چې کوم امکانونه اخیسته کیږي نه خصوصا هغه ځوانان ته چې مقطع چې چل دا پاسې لسانس هغه ځوانان چې دوی خوش نه ودی نه لیسا باسې شارټلیس کوي اعلان وی ټول حلیمان مولایان شارټلیس کړی دي بیا سوالونه مولیدلې یو سسی ویج وسام پلان هغه ملایانو ته ورکړو د سوي جوابونه موږ دا سس د دې رادیو د ترک چې ما تر وړه تر دا خبره ورسېږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې د سینې پیلمن والات کې نسې کارونه